كانوا غصايا قهرة من ستكيجي كتشيجي شوسي شاكسو لما الشكاركو هم داغا اكسو لما الچي مجد داغا بيشو داغا حالات بوران دي رامن ستكو دي تبيا غبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي یا هغه ځواب چې موږ دغه پیښو دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوي دې ته بیا خبرګونونه ویل کیږي چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهیدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په شړول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو محرکات یا چګرز هغه عامل دي چې موږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا موږ احساسات رامنځته کوي چې دا عامل کې دایسي فزیکی عامل وي کې دایسي عاطفي یا هم کې دایسي رواني په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عامل چې دي هغه فرق لري یعنی موږ احساسات د همدغه محرکات په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي بلې هم داخلي محرکات دي بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي مثلا د بل چا انتقادي خبري مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال د ځینو ځایونو یا ځنګړو خلکو لیدل دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبري یو بهرني محرکات دي یا بهرني عوامل دي چې موږ احساس راپاروي شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې موږ احساسات راپاروي شور څخه ګڼګونه د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال دا هم زموږ احساسات راپاروي د ځینو ځنګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا خبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي لکه زموږ فکرونه لکه زموږ یادونه یا بدني حالات دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو ته هم موږ احساسات راپاروي مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو د دې تر څنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندیښنې د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو ځینې تشویشونه لرو دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات راپاروي دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي ستړیا ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو یعنی عوامل رامنځته شو یو پېښه رامنځته شوه د یو وضعیت سره مخامخ شو یا کوم عوامل چې رامنځته شوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو د خبرګونونه وای چې دا خبرګونونه احساساتي بدني یا چلندیز کېدای شي چې احساساتي عکس العمل اوسي کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې موږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي چې خبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي هغه یو هم سمدستي خبرګونونه دي هغه عکس العملونه یا هغه خبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چګر یا محرکات په وړاندې ښکاره کیږي یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکات او د چګر یا عوامل په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کو مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه موږ بل دي چې فکر وکړو بل دي چې هغه تحلیل کو قضاوت کو سمدستی جواب ورکو د کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستی خبرګونه نه وای مثلا د غصه په وخت کې چی غوهل کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې غوهو دا هم یو خبرګون دي چې موږ ښکارا کوي یو عکس العمل دي چې موږ د غصه په وخت کې ښکارا کوو د ویری پر محل باندې یخ وهل یا شل کېدل دا هم سمدستی خبرګون دي چې موږ ښکارا کوو که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې ورسته فکر وکړو د څو لحظو لپاره ځان آرام کو په هغه څه باندې فکر ونه کو نو دلته دی چې بیا سمدستی خبرګون نه رامنځته کیږي تر څنګه بل دا چې د خفګان پر محل باندې جړه کول د چې موږ خفاسو ډیر ژر په جړه کیږو د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو هغه تحلیلونه قضاوت کوو نه خفای او جاړو دا هم هغه سمدستی خبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ د عکس العمل شیو یا د خبرګون ښکار کوو دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي، چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنې په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکاتو سره موږ مخامخ سو، د یوې پېښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دا هغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، دا هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي، یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې درامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناس یو پارامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان دغه ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه یې معلومو، څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کړو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کړو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. راځي چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کوم ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دا محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکاتو پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کړو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو، او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل، دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ، یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کو، ښه احساس ښکاره کو، یعنی ژر بې له فکر خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کو، نو دلته دی چې دا دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې موږ غښتلې کیږي. ژر که چیرې په یو موضوع کې، په یو خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو، شاید وکولای شو شاک سلام ښکاره کو، نو دا دی چې موږ ټولنیز اړیکې شکیږي، نور هم غشتل کیږي. د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي. که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینې معلومه کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کو، په ښه ډول سره حل کو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کو، پر طرف فکر کول څخه موږ عکس العمل ښکاره کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د سبب کیږي اړیکې مو خراب سي او له منځه ولاړې سي. د فشار کچه نوره هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نوره هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نوره هم پراخه کیږي او نوره هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسې په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسې یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسې پریکړه مه کوئ، تصمیم ونیسئ او ژر خپل عکس العمل مو ښکاره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرامه کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا غبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسې مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسې کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه رب سپیڅلې نامه سلام ونه کی هلی مومنی درنو سکون کو هله د چروغه جوړ بیاست او وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نورو زلو ست شرخ لاس تویم هله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لوسر اخرنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزره پوری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق له ویلې و، احساسات په پیژندلې و چې څو او زموږ استاذ تیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځې په درس کې به موږ تاسو د احساساتو نومول او پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومول پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده، یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو او پس خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای. چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ تاسو شپو هول رو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو. د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو، ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې په هیڅ چې کومه پیښې زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ تاسو شیخ تم کولای سو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای سو او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کې شو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای سو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ. که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار لامل ډیر د قهر، ډیر د ناامیدۍ یا ناهیلي هم به ارزښتي احساس وکړي. ځان خپل ځان ډیر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولای سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډیر به ارزښت احساس کړئ، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولای سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلې دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي کچیر البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ شپو هزنی ولري نو دلته دی چې تاسو نسی کولای چې یو غلط خبرګون وشوي تاسو باید هغه سمدستي خبرګون پر ځای تاسو منطقي خبرګون ښکارا کی یا څو لحظې صبر وکړئ ځان آرام کړئ ورسته خپل دغه احساس په شډه ول سره بیان کی او یو شاک سلامل وشوي برعکس کچیر تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ نو دا ممکن ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم شونه رامنځته سي نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغیز لري ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شړ ډول سره مخ ته یوسئ او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولرئ رازو دا چې د احساساتو نومول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي د احساساتو نومول زموږ سره د مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په حق لمو شه په ترلاسه کو خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه په ترلاسه کو او شی وپیژنو د عاطفي فشار کمول کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو هغه ته نوم ورکو هغه شو پیژنو نو د دې چې موږ د هغوی شدت راکمولای شو مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست تاسو په هیږي چې د کچيري مثلا په یو غونډه کې په مجلس کې تاسو و په هیږي چې تاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي نو دلته دې چې تاسو خپل احساسات ته متوجه کیږي چې تاسو د بی ارزښتۍ احساس کوئ کچيري تاسو خپل احساس تو پیژنی هغه کنټرول کوي نو تاسو کولی سي دغه منفي احساس شدت راکم کی او دلته دي چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي د اړیکو شوالي د احساساتو نومول او د هغه بیانول به زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کو یعنی کچيري تاسو خپل احساسات وپیژني د هغه سرچینه معلومه کی او وکولای سي د مهارت ولري چې خپل احساس په شډه ول سره په شو الفاظ سره بیان کی نو تاسو خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي خپل حالت ورته تشریح کوي دلته تاسو ترمنځ یو شاړی اړیکه رامنځته کیږي نو ځکه د احساساتو د نومولو اهمیت د اړیکو شوالي دي د اړیکو په شوالي کې یعنی تاسو اړیکه د نورو سره شکوي د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمور لاره تاسو کولای سي چې د ستونزو لپاره مناسب حل لاره پیدا کړئ ستونزې په شډه ول سره حل کړئ رازو دې ته چې څنګه خپل احساسات ته نوم ورکو اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاست یا کله چې زړه مو تنګ وي یا به حوصله یاست یا ډیر خوشاله یاست تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ ما هغه ته ځیر سي هغه ته دقت ورکي هغه ته وخت ورکي ورسته مو بدن ته فکر وکي چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي مثلا د زړه تکان د لاسونو لرزیدل او د سنور مثلا د پوستکي سپینوالی یا سروالی دغه حالات ته هم متوجه وسی خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي یعنی خپل احساسات په شدت دقت سره تاسو په ملرنه وکي خپل احساسات هیڅ احساس مو به ارزښت نه دي نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي ما هر یو ته وخت ورکي او هر یو ته تاسو په ملرنه وکي خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کی مثلا تاسو څنګه احساس لري هم هغه څه باندې کچیر خوښ یاست نو د خوشحالي د بریا احساس یا د سلور نمونه ورکی کچیر خفای یاست یا د خفقان احساس لري هغه مثلا کله سي ناهلي یوازې توب یا نور درایل ولري تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفقان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونه سره یاد کی کچیر په قهر یاست غصه یاست نو د ناراحتي د خشم یا قهر نوم ورکی کچیر ویریدل یاست نو ویره اندیشنه یا بی اعتمادی دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیر احساس مو د مینې احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونه په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ د خپل احساساتو شدت وپیژنئ کله چې تاسو کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډیره غوسه همدغه نومول یعنی همدا د چتاسي په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفای یا ډیر خفای یا منځنی څنګه چې یاست هغه سلومر کې هغه سره درجه ورکړئ. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ، خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې په خپل ذهن کې په خپل زړه کې لري همهغه سه بیان کړئ خپل د ځان سره پر ورقه باندې پر کاغذ باندې په یو کتابچه باندې د خپل نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیر د قهر وی، کچیر د خفقان وی، کچیر د زړه تنګي وی، کچیر نارامتیا وی، کچیر هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بې ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ او هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. رسو د احساساتو د نموله ګټه ته څه ګټه لري؟ دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کو، خپل احساسات ونمو. اول د عاطفي مدیریت شوالې دي. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو، په ښه ډول سره مو مدیریت کړو، نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو. مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس مو درکئ، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه، هغه ته مو نوم ورکئ، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ، هغه کنټرولوئ. یعنی هغه ډیر منفي حده پورې تاسو نه رسوئ. هڅه کوئ چې خپل ځان آرام کړئ، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوئ. نو دلته دی چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي. د شخړو حلول، کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په همغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای شئ په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. کچیره موږ ونه سو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي. کچیره خپل احساسات درک نه کو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکه نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکه مراکموو، اړیکه مو خرابېږي. نو دلته یوازیتوب یا ګوښوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چېرې خپل احساسات نوم ورنکو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا کچیر دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت موږ ته مجبور کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. درنو زده کوونکو، په پایله کې ستاسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یاست، کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفقان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پایله کې دا کې چې تاسو خبرګون، تاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس ته راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
ای مومن بنده اسلام، اختر دی مبارک شه، ای مومن بنده اسلام، روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان، روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان، اختر دی مبارک شه، ای مومن بنده پاک د ټول بشریه د خدای پر لارې مالیه پزړه پاک د ټول بشریه مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې جی شقبلی تلاوت د پاک قرآن اختر دی مبارک شه پزړه پاک ہے مسلمان د خدای پر لاری ملشه پزړه پاک ہے مسلمان روزه دی سقبول تلاوت پاک مان اختر دی مبارک شه محمد بیر مکڑ لہچ پان پیشوادی محمد بیر مکڑ لہچ پان روشی دی سخبلی تلاوت پاک